द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سړی مشهي قدر منوریدونکو او خرخلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه وري نن د زیارت یا فنکشن بیا ورځ کال 2013 د مې د میاشتې ولسمه نیټه ده واښه وې ده مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز محمد عالمگیر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکو څخه پیلو
د پاکستان یو شمیر مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي واکمن ګوند د خپل دوه سیاسي اتحادیانو په خاطر د قبایلي سیمې فاټا د خیبر پښتونخوا سره ورګډولو پریکړه نه ده کړې او دغه کار یې راتلونکي حکومت ته پرېښودې دی خو د فاټا پارلماني غړي شاجي ګل باور کوي چې سبا به د فاټا په پښتونخوا کې د ورګډولو قانون منظوریږي
منګ باندې چلا د فاټا نوجوانان په ډېر پر امن طریقے سره قانوني اختیارات یا فاټا په خیبر پښتونخوا کې پوره زمګول دي ان شاء الله غوږه بیا هم په سوک طریقه باندې خپل کوشش جاری ساتو او دغه په بریک دونه
پاکستانی چارواکی وای پرونی په کوټه کې داعش پلاوه کمانډر وژلې په نخه کې د پوز یو کرنل هم وژل شوی دی او د خیبر پښتونخوا نوخات کې د ملیشا ځواکونو په ګاډي باندې ځانمرګي برید کې شپږ پوزیان او شپږ ملکی کسان ژوبل شوی دي
موٹر سائیکل سوسائڈر جو ہے وہ آئے ہیں ان کی چلی اس نے ڈرافٹ کیا ہے جو سوسائڈر ہے اس کا اوپر کا دھڑا اور ٹانگ جو ہے وہ اس کی مل چکی ہے
د افغانستان فرا ویلت سیمایز چارواکی وایي تیره شپه طالب وسلوالو یو ځلې بیا د فرا په مرکز پر څو ځایونو بریدونه کړي او افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبان او د افغان حکومت ټولې مخالف وسلوالې ډلې دي د روژې میاشتې حرمت ته درناوی وکړي او د تشدد نه لاس واخلي
دوی په مقابل کې د مونږ قطعات چې په کوڅو کې او لارو کې کمین نیولې وو خوشبختانه دا دری وقت پر سکیل د منځه لاړ نه خلکو ته او نه هم د مونږ قواو ته کوم زیان نه دی رسیدلی
سرټی کی تاسو واوریدل وز غواکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د مسلم لیگ نون حکومت ته قبایلی سیمې فاټا خیبر پښتونخوا سره ورګډولو پریکړې نا پرشاشوی او دغه کاری راتلونکو حکومت ته پریښود دي مطبوعاتي راپورټونه وايي د مسلم لیگ نون حکومت په سرګند دغه کار د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان چکزی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خاطر کړي چې دوانه اتحادیان ترنه خفن شي او راتلونکو انتخاباتو کې ورته د لاسه زیان نه رسي ریاستونو د سرحداتو سفیر یا سرحداتو یا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د شروع یا د چهارشنبه په ورځ ویلي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو پریکړه به راتلونکي حکومت کوي هغه ویلي په دغه اړوند تر اوسه پورې کوم قانون سازی نه ده شوی او د فاټا اوسنی حالت په پرځای باندې پاتې وي بلوس وایي د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومتي زیاتې پریکړې کړې دي دی حکومت زیاتې پریکړې کړې دي او د سترې محکمې یا د سپریم کورټ او د های کورټ واک یې دغې سیمو ته غځولی دی
اخوا پاکستانی چارواکی وای د سلو څخه زیات شیا مسلمانانو د پولیس چارواکو په قتل ککړ د لشکری جنگوی یو مشر سلمان بدینی وژلې بلوچستان کې تر سره شوې عملیاتو کې پاوز ویلی په وژل شو کې افغان ځانمرګي بریدکونکي هم شامل دي چې یو تن تر هغه یې په ژوبل حالت کې هم نیول شوی دی پاوز وای د عملیاتو په محل د وسلوالو په دزو کې د پوزي استخباراتي څانګې یو کرنل هم وژل شوی دی لشکری جنگوی په بلوچستان ایالت کې هزاره لګه کوي په وژنه ککړه ډله دا چې په وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګرتیا هم ښودلې ده
د خیبر پښتونخوا نوخار په سیمه د فوج په ګاډي او ځانمرګي برید شوی چې پکې د مرګ جوبلې بیلابیل رپورټونه راځي خو ځینې رپورټونه وایي چې یو عسکر پکې وژل شوی او یولس نور جوبل دي نور رپورټونه وایي چې وژل شوی کس خالی دغه برید کوونکی دی نور کسان جوبل دي د نوخار د پولیسو مشر یا ډی پی او ندیم بخاري خبریالانو ته ویلي چې ځانمرګي تن د کچرو چوک تر څنګ په سړک د اف سي تیرودونکي ګاډي هم په نخه کړي د سیمینار یا حسین په دې حق نور تفصیل سدا سی وایي
دا حمله د نوخار دلی د چونې په علاقه کې مخې ته راغلې ده. یعنی شاهدین وایي د کچرو چوک سره نږدې په نوخار او اسلام آباد جنیلی سړک کله چې د نیم پوځي ادارې ایف سی ګاډې پاټک تر ورسېدو نو په موټر سایکل باندې سور یو ځان وجون کې د ګاډي سره خپل ځان وال وځولو. د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسف دی وایي دا یو ځان وجون کې حمله وه او د وجل شوي خودکش د بدن صحیح سي هم ترلاسه شوي دي. دوی زیاتوي چې په دې چاودنه کې 15 کیلوګرامه بارودی مواد کارولي شوي دي.
ڈرافٹ کیا جو سوسائڈر ہے اس کا اوپر کا دھڑا اور ٹانگ جو ہے وہ اس کی مل چکی ہے.
د چاودنی ورستو د پاکستانی ځواکونو کارکونکو یو غن تعداد ضرور رسیدو او جوبل شوی کسان یې تړلې د ځواکونو هسپتال ته منتقل کړل. په دې چاودنه کې 12 کسان جوبل دي چې پکې لس سی ایم ایچ او 2 کسان ځلې هسپتال ته منتقل کړی شوی دي. خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمہواری چا په خپل غاړه نه اخیسته. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان فوج وزیرستان سیمه د ترهګرو څخه پاکولو کلک داوو باوجود هم وسلوال په سیمه خلکو له دړکې ورکوي. د سکولونو او سکول ته تلونکي کسانو خلاف د کاروایانو ګواښونه کوي او هدفي وجنې شروع کړي. د دې عناصرو خلاف شمالي وزیرستان میرلي کې د شروع شوي احتجاج نن 15 ورځ ده او دا احتجاج دوام لري. د پولیټیکل انتظامی لخوا مظاهرچیان ته تل جرګه ناکامه شوي او مظاهرچیان د فوج نه د خپل حفاظت لپاره ضمانتونه غواړي. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه دغه ضمانتونو ته ورکولو ته تیار نه ده.
بلې خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان او نورې وسلوالې ډلې د روژې په میاشت کې له جګړې او ناامنیو څخه لاس واخلي. د روژې میاشتې د پیل په مناسبت ولسمشر اشرف غنی په خپل پیغام کې په مخالفو ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې په دې مبارکه میاشت کې د ویرې، ناامنیو او بې ثباتیو له رامنځته کولو څخه لاس واخلي. له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د جګړې د ودرولو غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په مرکز کې جګړه پیل کړې ده. نور تفصیل یې تاسو ته حکمل روان سعادت په دغه لنډ راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ثبت شوی پیغام کې په مخالفو ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دې مبارکه میاشت کې د ویرې، ناامنیو او بې ثباتیو له رامنځته کولو لاس واخلي.
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان
دی وای هیله لرم چې طالبان او د افغان حکومت نوري وسلوالې ډلې د اسلام سپینڅلي دین او نورو اسلامي ارزښتونو ته په احترام په کولو سره د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته درناوی وکړي او د عبادت کوون کولپاره دین امنی او دی ویری دی رامنځته کیدو لامل و نه ګرځي. ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو د جګړې د درېدو غوښتنه په داسې حال کې وشو چې تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په مرکز کې جګړه پیل کړه. د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو او نور وسلوالو ډلو څخه د روژې په میاشت کې د جګړو د درېدو او د ناامنیو د نه رامنځته کیدو تیر کال هم دې ته ورته غوښتنه شوې وه، خو هغه مهال بیا هم افغانستان د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو د ګڼ شمېر ځنمرګو بریدونو او وسلوالو جګړو شاهد وو. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دی ویډیو، افغانستان.
د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه طالب وسلوالو یو ځل بیا د فراه په مرکز پر څو ځایونو بریدونه کړي چې له امله یې افغان امنیتي ځواکونو او هم طالب وسلوالو ته سخت زیان اوړېدلی، خو دقیقه شمېره لا نه ده څرګنده چې دغه مرګ ژوبله څومره ده. د فراه ولایت امنیه کماندان فضل احمد شیرزاد امریکا غږ ته ویلي چې یو شمېر هغه طالب وسلوالو چې د خلکو د اوسېدونکو اوسېدنې په کورونو کې ځانونه پټ کړي وو تیره شپه په دغه خار کې په یو شمېر نظامی ځایونو باندې بریدونه کړي.
اخوا سویلی کوریا پلان لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ آن او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ کیدونکې غونډه په ځای وساتي. پیانګ یانګ امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې ممکن دوی په کیدونکې غونډه کې ګډون ونه کړي، او دا له هغه وروسته کله چې امریکا ترې د اټومي وسلو د پروګرامونو درولو غوښتنه وکړل. د سویلی کوریا د ملي امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ یو بیان خپور کړ چې پکې ویلي هڅه کوي چې د مختلفو چینلونو له لارې د دغو هیوادونو ترمنځ همغږي وکړي تر څو د سیول، واشنگتن او پیانګ یانګ ترمنځ ډاډ ترلاسه شي چې دا غونډه به د دواړو و دوه اړخیزه درناوی له مخې بریالۍ وي.
تیرونی په انتخاباتو کې ماته خوړون کې پخوانی ملیشین وزیر اعظم نجیب رزاق په کور نن پولیسو چاپی وخلی. په پخوانی وزیر اعظم د کامی ترقیاتی فند د پیسو نه د غبن مقدمه درج شوی او پولیس ګمان کوي چې پخوانی مشر دغه پیسې په خپل کور کې پټی کړي. د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق باندې تور دی چې د په امداد د ملیشیا د خزانې نه 4.5 بلیون ډالر غبن شوی.
بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په ترڅ کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د وایس اف امریکا د وی رادیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. تاسو موږ د واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغ باندې اورئ. د فاټا اصلاحاتو په حق لوانی بمو خبرونه اوریدلی. خو په دې کې روستي پرمختګ دار چې مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان مشر محمود خان چکزئی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خوشالولو په خاطر د فاټا اصلاحاتو کار او د دې صوبه خیبر پښتونخوا سره د انضمام اراده پرېښودې ده او وایي چې دغه کار به اوس راتلونکي حکومت کوي. د پاکستان د ریاستونو او د سرحداتو یا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د شروع یا چهار شنبه پر وزمانی د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پریکړې خبره پارلیمان کې کړې ده. دی وایي چې په دې اړوند باندې تر اوسه کوم قانون سازی نه ده شوی او د فاټا اوسنی حالت په پرځای باندې وي. دې خبر کې څومره حقیقت دی او د دې پر شا باندې نور څه تفصیلات دي د پیښور نه د ډیوی رادیو خبریال حمید الله نور تفصیل سدا سوایي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مها د سرحدات وزیر لیفټیننت جنرال ریټایر عبدالقادر بلوچ د شورو پورس کامی سملے ته ویل چې د پښتونخوا او قبایلی سیمې د زمکولو پروژه باراتلون کې حکومت په وړاندې بوزي او په اني حال کې د قبایلی سیمې آئینی او قانوني حیثیت پاد په خوا پرنګوي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د مسلم لیگ نن د حکومت لخوا دا فیصله د خپلو دوه ائتلافي ګوندونو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د نن ناراضه کولو په خاطر شوې ده. دا دواړه ګوندونه د پښتونخوا او قبایلی سیمې د زمکولو دوامداره اختلاف څرګندوي خو د قبایلی سیمې سیاسي فعالینو دا فیصله د افغان او بیچنې سبب ګڼي. د قبایلی سیمې د ځوانانو د جرګې غړي پر هدلی وایي
نو بشکه کې دا هډر د یو قسم د خفغان خبر دی ځین موږ ته مایوسی مشوله چې مطلب موږ ډیر پر امید وو هغه پروسس مکمل نه نو دا شن یو ځل بیا مشوله کې دا د درې ورځې زموږ سره دا چې وی چې باقي موږ انتظار وو چې دا ټول پروسس به کمپلیټ شي خو هغه فیصله چې کوم دا هغه د هغه دوه کسانو په حق کې وکلا چې هغه مولانا فضل الرحمن سره مخکړه کې دي چې وو نور کور روان حکومت ته دا هو ورته نو موږ ان شاء الله د فاټن او ځوانانو په ډیر پر امن طریقې سره قانوني اختیارات یا فاټ خیبر پښتونخوا کې پورا ځم ډول دي ان شاء الله موږ بیا هم په سوب طریقه باندې خپل کوشش جاری ساتو او دا غو پرې بدونه
پر روانو عامو انتخابي ټاکنو کې بعد د پښتونخوا د صوبایي سملې د پاره هم قبایلی ایم پی ایز یا استازي نه ټاکل کیږي. خدا ویل کیږي چې دا قبایلی ایم پی ایز یا د صوبایي سملې استازي به پر روان کال یعنی په کال 2019 کې ټاکل شي او دا به هله کیږي چې الیکشن کمیشن د دې لپاره په قبایلی سیمه کې حلقه بندي وکړي ځکه چې عامو ټاکنو پورې اوس دا حلقه بندي ممکن نه دي. خو د قبایلی سیمې سیاسي مشر نثار محمد وایي تر سوچ آرټیکل 227 ختم شوی نه وي او صوبه پښتونخوا او قبایلی سیمه زم شوی نه وي نو نه خو د قبایلی ایم پی ګانو سره قانوني حیثیت شته او نه د مقامی حکومتونو. دی وایي د قبایلی سیمو دپاره حکومت لانه دوامداره مالیاتي پیکیج اعلان کړي او نه د کامی وسیلو په ویش کې د قبایلی سیمې او پښتونخوا سره د زم کېدو دپاره 3% برخه ټاکلې.
حکومت حکومت خیبر پختونخوا پیسے
په اني حال کې یوازې د صدر او انتظامیه په خوا د قبایلی سیمې په کوم ایجنسی یا محسوس علاقه کې د های کورټ او سپریم کورټ اختیار غزي دي شي خو په مقامی کچ په قبایلی سیمه کې تمامه فیصله اوس هم د اف سی آر لاندې کیږي. حمید الله وی او ڈیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا واشنگتن ڈی سی دیوتا سو د جیوا خبری خبرونه ته غوږیست. قدر من اوریدون کو زو یو بل مهمه مرکی ولوریته چې د پاکستان یو شمیر مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي واکمنه ګوند د خپل دوه سیاسي اتحادیانو په خاطر د قبایلی سیمې یا فاټا د خیبر پختونخوا سره ورګډولو پریکړه نه ده کړې او دغه کار یې راتلونکي حکومت پرې خوده لیدې. خو د فاټا پارلماني غړی شاجی ګل افریدی باور کوي چې سبا به د فاټا په پختونخوا کې د ګډون قانون منظور کیږي. دغه مرکز مونږه همکار شعیب زاده د شاجی ګل افریدی سره کړی ده. نور تفصیل یې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
کل اول تا تا او بیا خپل ټول اوریدونکو ته د خبرې یقین دهانی ورکوم چې سبا د بختوره ورځ به د دغنن چې یو خو د پاکستان تکمیل کېږي، مستقل پاکستان به جوړیږي او بلدا وایم چې زموږ قبایلو ته زموږ بچو ته زموږ نسلونو ته خپل حق ملاویږي او هغه ټول انسانی او بشری حقوق به انشاءالله تعالی ورته ملاویږي چې کوم په ملک کې نورو پاکستانیانو تاثیر دي، لکه باغه کې زرداری بچی شو، د مرغم بچی شو، د نواز شریف بچی شو. انشاءالله تعالی زموږ قبایلو او پښتنو بچو ته هغه ټول حق ملاویدونکی دی. سبا موږ کوشش کوو چې ټول مجالټي پوره کړو او په دوه تهي اکثریت باندې دایمي امن نن ټکو سینر خواسم بیا شتا سینر کې انشاءالله تعالی بلاب تکي به وشي. او پرون سر پلان جسټس کمیټي چې د کم د وزارت قانون کمیټي وا سینر کمیټي وا هغه کې په دې وجه پاتې شو چې ما په کې دا ریکوزیشن ورکړو چې دا کنډیشن دې په دغه اینی امندمنت کې کې خوشي چې کلم دا اینی امندمنت خوشي او د سیدن نه پاشي چې د سیدې بیا د پرایم منیسټر صدر ته ریکوزیشن ولګي چې آرټیکل 247 لاندې پریزیدنت نوټیفیکیشن او باسي کې فاټا د خبر پښتون راځي تاسو ان شاء الله تعالی چې سبا مونږ ته خپل هغه خپل حق ملويدل کوي زموږ هغه د جهاد سره تر رسیدل کوي چې کوم د پنځو کال نه مونږ کولو.
خوشحال جی ګل صاحب، پاکستانی مطبوعاتو کې دا رپورټونه راغلي چې دغه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو فیصله دی وی چې دا بل حکومت کې، مطلب دا چې دا حکومت دا فیصله نه کول غواړي.
چې کوم دا راپورټ تاسو را دي زما په ځکه چې زما نن ټول ورځ په کار وکړو تاسو خو وسه هاشو موږ هم کې دن کوي خو ما په ټول ورځ کار وکړو تیارانه هڅه مکمل شوې دي او دا داسې ګڼه لکه 14 اگست 1947 دا باورم ان شاء الله دا به صرف د قبایلو لپاره نه، د پاکستان د پاره، د افغانستان د پاره او د پښتنو د پاره د کامیابی او د امن او د فتح یو ورځ منوي.
شاجی ګل افریدی صاحب ډیره ډیره مهرباني.
ضرور جی ان شاء الله دا بدر سره بورډ وکړو خیر ان شاء الله تعالی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د پاکستان سینټ کې په د یو بحث په دوران کې د پاکستان سینټ ته ویلي شوې دي چې د پاکستان یو اویا فیصد برخه هغه کم ترقی یافته او په دې کې ترقی د ټولو نه کم شوې ده. همدغه کمیټې ته د پاکستان د قبایلی سیمه په حق لبانې ویلي شوې چې ګرد قبایلی سیمه هغه زمره کې راځي چې چرته اړو پرمختګ شوی نه دی. سینټر عثمان کاکړ په دې حق لبانې د پاکستان سٹینڈنگ سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی تھا خبرې اترې کړې دي او د دې کمیټې د حال او په دې کې نور څه تفصیلات او داسې نور کوم موضوعات باندې خبرې اترې شوې دي. د اسلام آباد نه د رپورټ په شکل کې ترته دغه تفصیلات وړاندې کوو.
تیر روز اسلام آباد کې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د هیواد رستوپاتې سیمو په اړه د سینیټ د قائمه کمیټه غونډه شوې ده. او غونډه کې بیا په ځانګړې توګه قبایلي سیمو اولس تر اپیخ ستونزو د مخنیوي لپاره د یو تګلارې جوړولو او دا په حکومت باندې منلو پترس کې بحث شوې ده. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د سینیټ غړي فدا محمد خان ویلي چې پاکستان کې قصدن ځینې سیمې د پرمختیا نه محرومه ساتلې شوې دي. او د فدا محمد خان په خبره کې چرې داسې نه و نو بیا بلوچستان او ملکن ډیویژن د معدنیاتو لوی ذخیرې لرلو باوجود ولې نسمنه علاقې دي. او دا چې د دې په پرتله د هیواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې یوازې څلور ضلع رستو پاتې ګڼلې شي. د سینیټ قبایلي غړي مومن خان افریدي ټینګار کړی چې کمیټې غړو ته بیا قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د جون بنیادی اسانتیاګانې باوري جوړولو په اړه پاملرنه کول پکار دي. او د کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته وایي چې د هیواد چرته ډېرې او چرته لږې علاقې رستو پاتې ګڼلې شي خو فاټا پشپړه توګه نسمنه سیمه ده. او سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي چې قبایلي علاقو د پرمختیا لپاره دې ګامونو ته لومړیتوب ورکول پکار دي.
د فاټا د پرمختیا د پاره ټول بنیادي کار د امن پکار دی. دویم پاټا منځنۍ پښتونخوا د پاره دا پکار دي چې بې کورسي وي، آی ډی پی د تخپل کلی کورونو ته ورسوي. بیا میرانشاه کې و زره د زیات دکانونه وړاندې شوي دي چې په کې په لکونو روپۍ خپل په کرون روپۍ له داسې دکانونو شته چې هلته سامانونه پاتل. دا هغوی د دکانونه حکومت ور جوړول، دوی ته ملکیت ورکول او ورسره د دوی د سامانونو تاوان ورکول. نیرالی کې دغه رنګ حالت بل دا دی چې پاټا سکولونه ړنګ شوي دي، دوی ته پاره یو ډېر لوی مدد ورکول اور وہ سارا پاٹا کی انفراسٹرکچر دو بو چلو بو مسئلہ دا دے بجلی مسئلہ دا او پاٹا کی بیا دا دا موبائل اور ٹیلی فون کا سر ہچ نشتا مکمل بند دا زت زر خلاص ول اور فلن وران شیو دی اگ جوڑ ول روڈو نہ جوڑ ول او دے زمیندار شروع تے کم توانو نہ شیو دی تو دوی دو بخور سے کم زری دی چنی دی یا ڈیمون دی دا جوڑ ول.
سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي چې د حکومتي ادارو تر مخه د پنجاب ایالت یوازې څلور د سند اته د خیبر پښتونخوا دولس او بلوچستان کې د کوټن علاوه ټول ضلع نسمنه یا رستوپاتې ګڼلې شي. او دا چې پاکستان کې رستوپاتې علاقې د هغې یو اویا فیصدي جوړیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
جیوا قدر من اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه لا دوام لري او ستاسو د ملکیت څخه ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مال یاس. زو د وزیرستان ولوري تر چې د پاکستان پاوز وزیرستان سیمه د ترهګرو څخه پاکولو کلاکو داوو باوجود هم وسلوال په سیمه کې خلکو ته دړکی ورکوي یا ګواښونه کوي. د سکولونو یا خونځیو خلاف د عملیاتو ګواښ کوي او هدفي وژنې هم شروع کړي. د دې عناصرو خلاف شمالي وزیرستان میرعلي کې د شروع شوي احتجاج نن په 15مه ورځ هم دوام درلود. نور تفصیل یې تاسو ته عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او د تشدد پیښو پر ضد ولسی پرلت نن په 15مه ورځ هم دوام لري. په داسې حال چې نن دلته د روزي وړومبنۍ ورځ هم ده. په دې پرلت کې د سیمې ځوانان مشران او سپینجری ګډون کوي او د شپې پر مهال هم دلته موجود وي. یو احتجاج کوونکی اصرار داوړ په دې اړوند ډیوه ته وایي
د مزدیګر شپې ته بجې نه د سبو د پټشمی را سي داوي درنه وي د نه باد وي بیا چو ټي وي د مزدیګر شپې ته بجې را سي د میر مشورونه د یو دفعه سلا کړی دوه دا اعلان کی میرا بس سټیج بندې سا درناوی شپې جاری وي په رمضان شي ټول رمضان چې سه پرې میشتا مطالبه مې منلی شوې نه وي عمر عوام مې مطمئن شي
دا وایي چې کوم کله حکومتي چارواکو سره غوښته لري چې فوج د ورته پسیمو کې نو ژغورنه ضمانت ورکړي او په دې موضوع وسو کې چې کوم پیښه تر سره شي په هغه کې ککړ کسان ونیول شي او هغه ته سزاګانې ورکړي شي یو بل احتجاج کوم کې اتل تاور پرې اړوند دی وته وویل
میژو پښتین کوم امن غوښته بده میوشي امن په نوم بده نه میژو د کانینا په پروګرام باندې نقصان شو مو شرون مې چې کیما دوم بڑا شولا پیغله مې به عزت شوه پر دې وطن ته مجبور شي په ولې ژوند مې تیر کړلو بیا چې کله روغلی پیسې وخوړلې سټیټ چې کیما د کوم مشبونه کاروبار او پیسې ربونه وخوړلې میشته وویل یو ار دی امن ورته جوړ کو دوه درې میاشتې پر چا منګه چې روغلی بس دا میژو دا مسلار پښه شولا چې په تیرې شي نه نه د میژه مشرونه د میژ د زونونه قتلعام شيري شو لو په ټارګټ کلین شيري شو کنه لاله کې سکه په ټوپلی ماشه ټارګټ یو نه کوم نه پوهه نه نه په ټوپلی ماشه په میژ ته کیما دغه ریاست دی دوه باو جو ته کیما د میژ ته په تیراش پسړار درې می او د میژ مشر د میژ زون قتل کېږي دغه میژ دا غشتنه کې دا سکتا دا د ملیم شي په هر صورت ته
په شمالي وزیرستان کې دا احتجاج تر هغه وروسته پیل شوی چې پنځه ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان میرالي او میرانشا سیمو کښې په یوه شپه کې درې هدفي وژنې ترسره شوې او تر هغه وروسته سیمه ییزو خلکو په جماعتونو کې اعلانونه کړي وو او بیا په میرالي سیمو کښې دغه احتجاجي غونډې ته دوام ورکړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی ننګیالی بیټنۍ په دې اړوند ډیوه ته وایي
مونږ په دې علاقې کښې امن غواړو او مونږ دا غواړو چې کوم دا تخریبکاري اوس روانه ده او دا ځوانان راچک شوي دي چې نور مونږ له جنګ نه ستړي یو مونږ له مرګ ستړي یو له وژلو ستړي یو مونږ نور د امن تږي په کار د ریاست ته او ریاستي ادارو ته چې شل لکه یې ډیپیزې وکړه ضربیازه به اپریشن یې وکړی بیا یې خلک راوستل که دلته امن نه وی نو دو دا خلک راوستول ولې دو دا خلک دلته بیا جیکه جیکه ول ولې خو چې امن ده په کار ده چې امن برقرار وساتي او نور د خلکو دا تنګول ځورول پې وردو وزل شپې وزل دا بند کړی سي موږ دې درنې پوره پوره حمایت کوو او تر اخره به
حکومتي چارواکو له دغه احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو یو بهیر هم پیل کړی خو تر دې مهال هم دغه د سولې خبرو په پروسه کې څه پرمختګ نه دی شوی. ادنان بیټنۍ، ډیوه، شمالي وزیرستان.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیره موده کې د اړیکو د خوالي د موندلو او د دواړو ګاونډیانو تعلق ته بیا کتنې لپاره اکشن پلان فور پیس اینڈ سولیډاریټی یا د امنیت او پیوستون په خاطر جوړې کړنلارې ته حتمی شکل ورکړی شوی. په دې حکله د اسلام آباد نه یو نور تفصیل د یو رپورټ په شکل کې تاسو وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې ویل چې د پاکستان افغانستان د امنیت او پیوستون دپاره عملي پلان ته حتمی شکل ورکړی سوی دی. د دغه پلان لاندې د سیاسي او اقتصادي رابطو، کډوالو او د فوجي او استخباراتي رابطو دپاره پنځه ګروپونه جوړ کړی سوی دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ ټولو شعبو کې د مرستې او یو بل اندېښنې لرې کولو موقع به ورکړي.
APAPS would contribute towards the common objectives of eliminating terrorism and help achieving peace, stability, prosperity and development of the peoples of the two countries.
APAPS په دوړو هیوادونو ترمنځ د تراګری د بیخوانی ګډ مقصدونه او امن استحکام خوشحالي او پرمختګ ترلاسه کولو د پاره مرستيال ثابت سي. دغه پریکړې په تیر ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې راتلونکو افغان ډلې سره د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا او د چارواکو کېدونکو غونډه کې مخې ته راغلي. دواړو هیوادونو د اړیکو د بحالۍ لپاره ټینګامونه پورته کولو تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې موافقه سوې وه. د خبرې غونډې په مهال امریکایي سفارتکار کرنل جوزف خپل هیواد ته د لیږلو په اړه هم د ډاکټر محمد فیصل څخه پوښتنې وسوې چې په جواب کې دوی ویل چې د ویانا کنوینشن تر مخه سفارتکارانو او د هغو کورنیو ته استثنا ترلاسه ده او په دې اړه عدالت هم د بهرنیو چارو وزارت څخه د پریکړې غوښتنه کړې وه.
همې شورنس کرای هي امریکنز نه کې وها په اوس کا ایڈمنسټریټیو یا کریمینل کورټ مې ٹرائل کیا جائے.
امریکا حکومت باور ورکړی چې د کرنل جوزف په ضد به قانوني او انتظامی کاروایی وکړي سي. ډاکټر محمد فیصل دا هم ویل چې امریکا او پاکستان کې د یو بل پر سفارتکارانو د 25 کیلومتر څخه لرې بغیر اجازه پر سفر بندیزونه هم عملي سوي دي. خو دوی هیله څرګنده کړه چې دغه معامله به د خبرو د لارې هواره سي. د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې لخوا د رواني میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د پاکستانی ډیپلوماټانو تګ راتک محدود ساتلو پریکړه سوې وه چې وروسته تر لسو ورځو پورې پراخه کړې سوه. امریکا وایي چې دغه ګام یې په پاکستان کې د دوی ډیپلوماټانو تګ راتک محدود ساتلو په جواب کې کړې ده. خو بل پلو ته د پاکستان وینا ده چې د پاکستانی ډیپلوماټانو د تګ راتک په اړه امریکایي پریکړې وروسته دلته موجود د امریکایي ډیپلوماټانو څخه هغه ټولې خصوصي اسانتیاوې اخیستل سوي دي چې پخواني حکومتونو لاړه ورته ترلاسه وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه لا دوام لري. نن د زیارت یا پنځم ورځ کال 2013 د می د میاشتې ولسم نیټه ده. ورکشه وی دی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه محمد عالمگیر
یواری بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان یو شمیر مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي واکمن ګوند د خپل دوه سیاسي اتحادیانو په خاطر د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره ورګډولو پریکړه نه ده کړې او دغه کار یې راتلونکي حکومت ته پریښو دی. خو د فاټا پارلماني غړي شاجي ګل باور کوي چې سبا به فاټا په خیبر پختونخوا کې ګډون قانون منظوريږي.
پاکستانی چارواکی وایي پرون یې په کوټه کې داعش پلوه کمانډر وژلی. په نخه کې د پوځي او کرنل هم وژل شوی دی. او بلې لوري ته د خیبر پختونخوا نو ښار کې د ملیشو ځواکونو په ګاډي باندې ځانمرګي برید کې شپږ پوځیان او شپږ ملکي کسان ژوبل شوي دي.
موٹر سائیکل سوسائڈر جو ہے وہ آئے ہیں, ان کے قریب اس نے ڈرافٹ کیا. جو سوسائڈر ہے اس کا اوپر کا دھڑا اور ٹانگ جو ہے وہ اس کے مل چکی ہے.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی طالبان او د افغان حکومت ټول مخالف وسوال ډلې د روجی میاشتې حرمت ته درناوی ورکړي. او د فرا ولایت سیمایي چارواکي وایي تیر شپه طالب وسلوالو یو ځل بیا د فرا په مرکز په سو ځایونو بریدونه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي وایي
دوی په مقابل کې د مون قطعات چې په کوسو کې او لار کې کمین نیولې وو خوشبختانه دری وار تر شکل د منځه لاړ. نه خلکو ته او نه هم د مونږ قواوو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د مسلم لیگ نون حکومت د قبایلی سیمې فاټا خیبر پختونخوا سره انضمام پریکړه نه پر شا شوی او دغه کاري راتلونکي حکومت ته پریښو دی. مطبوعات وایي د مسلم لیگ نون حکومت په سرګند دغه کار د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان چکزئی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خاطر کړی چې دواړه اتحادیان تینا خفه نشي. د ریاستونو او سرحداتو سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د شورو پر ورځ ویلي د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو پریکړه به راتلونکي حکومت کوي.
بلې لورې ته پاکستانی چارواکي وایي د سلو څخه زیات شیعه مسلمانانو د پولیس چارواکو په قتل ککړ د لشکر جنګوي او مشر سلمان بدینی وژلی دی. بلوچستان کې ترسره شوي عملیاتو کې پوځ ویلي په وژل شوو کې افغان ځانمرګي برید کوونکي هم شامل دي چې یو تن ترهګر یې په ژوبل حالت کې نیول شوی دی.
د خیبر پختونخوا په نوخار سیمه کې د فوس په ګاډي یو ځانمرګي برید شوی چې پکې یو لس کسان جوبل شوي. خو د مړو دقیقه شمیره نه ده معلومه. د نوخار د پولیسو مشر یا ډی پی او ندیم بخاري خبریالانو ته ویلي چې ځانمرګي تن د کچرو چوک تر څنګ د سړک په سړک باندې د اف سي یو تیریدونکي ګاډۍ په نخه کړې. د پیښې سره سم لوی شمیر کې امنیتي ځواکونو او مرستندوی فعالین د ځانمرګي برید ساحې ته رسیدلي او په دغه پیښه کې د جوبلو کسانو درملنه شروع کړې.
بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی طالبان او نور وسله وال ډلې دی د روژې په میاشت کې له جګړې او ناامنیو څخه خلاص واخلي. د روژې میاشتې د پیل په مناسبت ولسمشر اشرف غنی په خپل پیغام کې په مخالفو ټولو وسله والو ډلو غږ وکړ چې په دې مبارک میاشت کې د ویرې، ناامنیو او بې ثباتیو له رامنځته کولو څخه لاس واخلي.
د فرا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه طالب وسله والو یو ځل بیا د فرا په مرکز پر سو ځایونو باندې بریدونه کړي چې له امله افغان امنیتي ځواکونو هم طالب وسله والو ته مرجوب لا وړېدلې، خو د دغې مرجوب له دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د فرا ولایت امنیه کمانډان وایي چې یو شمیر هغه طالب وسله وال چې د خلکو د اوسېدنې په کورونو کې ځانونه پټ کړي وو تیره شپه دغه ښار په یو شمیر نظامي ځایونو باندې بریدونه کړي. او د پېښور د خیبر پښتونخوا صوبې په سر ښار پېښور کې د فوز دوه مهم چیک پوسټونه د فوز نه پولیسو ته سپارل شوي او د گورنر د ماڼۍ مخې ته ادرول شوي دیوال هم ړنګ کړی شوی دی.
بلې خوا سویلی کوریا پلان لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ کېدونکې غونډه پر ځای وساتي. پیانګ یانګ امریکا ته خبرداری ورکړ چې ممکن دوی په کېدونکې غونډې کې ګډون ونه کړي او دا له هغه وروسته کله چې امریکا ترې د اټومي وسلو د پروګرامونو درولو غوښتنه وکړه.
تیر اونۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړونکي د ملیشیا پخوانی وزیر اعظم نجیب رزاق په کور نن پولیسو چاپه وهلې. په پخوانی وزیر اعظم د کامی ترقیاتی فنډ نه پیسو کې د غبن مقدمه درج شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اورئ. په فیسبوک باندې دا خبرونه تاسو دې ټیم کې نیغ په نیغه باندې اوریدل شي. او زموږ د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا پټکو کې دا وی او ای ډی ای ای ډبلیو ای دا زموږ پته را. دا خبرونه تاسو نیغ په نیغه باندې اوریدل شي. پس دې تاسو هلو یو زموږ خبرونه به شروع کیږي. زموږ همکار شعیب زاده به دغه قربوي فاټا په اصلاحاتو د حکومت وروسته پریکړې یا دې چې کوم فیصله کړې ده په دې حق لوانی او پکې په پروګرام کې خبرې کوي. خصوص زو د صوبه خیبر پښتونخوا نوخار برخې ته چرته چې د فوز په یو گاډي باندې ځانمرګي برید شوی دی. یو لس کسان په دې کې جوبل یادېږي. د مړو شمیره دقیقه نه ده معلومه، خو بیا هم د سیمینا زمون خبریال ریاض حسین تفصیل راکوي. ګورو چې څه مهم دی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د ځواکونو په قافله د ځان مرګي حمله په نتیجه کې د ځان وجون کې په شمول یو کس مړ او 12 نور جوبل شوی دي. دا حمله د نوخار ضلع د چونې په علاقه کې مخې تراغلی ده. یعنی شاهدین وایي د کچرو چوک سره نږدې په نوخار او اسلام آباد جنیلی سړک کله چې د نیم پوځي ادارې اف سی گاډي پاټک تر ورسېدو نو په موټر سایکل باندې سور یو ځان وجون کې د گاډي سره خپل ځان وال وزولو. د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسف دی وایي دا یو ځان وجون کې حمله وا او د وجل شوی خودکش د بدن هیسی هم ترلاسه شوی دی. دوی زیاتوی چې په دې 14 کې 15 کیلوګرام بارودی مواد کارولې شوی دی.
یہ خود کو شاملہ تھا اور یہ تقریبا 5 کلو پارٹیشن مواد ہے وہ رکھا گیا تھا. موٹر سائیکل سوسائیڈر جو ہے وہ آئے ہیں ان کے قریب اس نے ڈرافٹ کیا. جو سوسائیڈر ہے اس کا اوپر کا دھڑا اور ٹانگ جو ہے وہ اس کے مل چکی ہے.
د 14 ورستو د پاکستانی ځواکونو کارکونکو یو غن تعداد ضرور رسیدو او جوبل شوی کسان یې تړلې د ځواکونو هسپتال ته منتقل کړل. په دې 14 کې 12 کسان جوبل دي چې پکې لس سی ایم ایچ او 2 کسان ځلی هسپتال ته منتقل کړی شوی دي. خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمہواری چا په خپل غاړه نه دا اخستې. شوکت یوسف زیوایی په جوبل شوی کسانو کې د سلورو کسانو حالت مرګونی دي.
چې چې جوانانو کو سی ایم ایچ شفټ کیا گیا ہے نوشہرہ اور اس میں 4 کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت سیریس.
د نوخار ضلع د چونې په دغه علاقه کې د خلکو یو ګڼ تعداد موجود وي او مقامی اوسیدونکي په دغه سیمه کې د کپړې د کاروبار سره تړلي دي. د اسلام آباد او نوخار په جنلي سړک باندې پرتا نوخار ضلع په خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی پیدل او هوایي ځواکونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي او وړاندې هم د وسلوالو لخوا په دغه مرکزونو باندې ځان مرګي حمله او بمی چاودنې مخې ته راغلي دي. خو په صوبه کې د امن او امان د بحالۍ وروسته ډېره موده پس دغه حمله شوې ده. پاکستانی ځواکونو او پولیس په ګډه توګه په نوخار ضلع کې وړاندې هم عملیات کړی دي او ګڼ شمېر د وسلوالو کارکون کی گرفتار کړی دي. وړاندې هم د نوخار ضلع نه د پاکستانی ځواکونو او پولیس لخوا د افغانستان طالب وسلوالو سره تعلق لرونکي مشران هم نیولې شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درمن اوریدونکو، زو د بلوچستان ملورې ته چې پاکستانی چارواکي وایي پرون یې په کوټه کې داعش پلاوه کمانډر وژلی دی. په نخه کې د پوځي او کرنل هم وژل شوی دی. د دغې پیښې او عملیاتو نور تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور.
د کوټې په سیمچ هسپتال کې تر درملنه لاندې د تراګري په ضد د مخنیوي ځواک عسکر ثناء الله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د پوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر وی چې د کوټې پر هوایي ډګر سړک باندې و چلتن هاوسین سکیم ته نږدې و دوی ته دوران کارانو خبر ورکول سو. آی اس پی آر وی سی دوران کارانو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو باندې ډزې وسپې چې په ترس کې یو د ملټری انټيليجنس کرنل سویل عابد هم وژل سوی وو چې نن د جنازې مراسم د پنجاب په واړی سیمه کې تر سره سو. آی اس پی آر وی سپکې د لشکري جنگوي د مهم سرغنه د موجودګۍ پر بنسټ باندې دوی د عملیات وکړل چې د ډزو په ترس کې کرنل سویل عابد او نور څلور عسکر ټپیان شوي وو. دوه کاري ټپیان وو. آی اس پی آر وی په دغه پیښه کې د لشکري جنگوي د بلوچستان مشر سلمان بادینی په شمول دوه نور ځانوژونکي برید کوونکي هم وژل شوي دي چې اوس د دوی مړي د کوټې د سیول هسپتال په مردخانه کې پراته دي. چارواکي وایي چې د سلمان بادینی پر سر باندې 100,000 روپۍ انعام ښودل شوی وو. د آی اس پی آر په وینا باندې چې دوی دوران کاروي په پیښه کې یو کس ونیوي چې هغه دغه معلومات ورکړي دي. چارواکي ادعا کوي چې وژل شوی سلمان بادینی تر سلو زیاتو د پولیسو او د هزارګانو په وژنه کې تورن وو. خبري سرچینې وایي چې سلمان بادینی د کوټې د سریاب اوسېدونکی دی. له کلي شیخان های سکول څخه زده کړې کړي دي. بیا لاغه ورسته د بلوچستان لا آی ټی پوهنتون زخه هم تحصیلات ترلاسه کړی دي. خو خپلواک سرچینو د تر اوس مهاله پوری د دې خبرو په خلای نه دی کړی. په بلوچستان کې پروان کال کې د هزاره قبیلې پر وګړو باندې هدفي وژنې زیات شوي دي. حمله دغه قبله پروان میاس کې د هزاره قبیلې سره اړه لرونکي جلیلا حیدر ایډوکیټ دلته په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د نه خوړلو په اعتصاب باندې لاس پوري کړی وو. چې بیا د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا راغلی و دوی ته ډاډ ورکړی چې په دغه پیښو کې د ککړو په ضد به دوی عملیات کوي. تیره اونۍ د پاکستان د سپریم کورټ ستر قاضي ساکب نصار په کوټه کې د هزاره قبیلې د وګړو د دفي وژنو له خپل لوري د خپل سوي نوټس درويدنی پر مهال باندې ویلی وو چې عدالت دا خبره غني چې دلته د هزاره ګانو نسل لمن زوړل کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون،
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولی طالب د افغانستان حکومت طالبان او د افغانستان حکومت ټول مخالف وسلواله ډلې دي د روجی میاشت د حرمت ته درناوی وکړي او په دې جنگ کې دي د تشدد او د تشدد د نورو ګامونو نه لاس واخلي. د میاشتې په آرام باندې تیر کړي او بلوري ته د فرا ولایت سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه طالب وسلوالو یو ځل بیا د فرا په مرکز په سور زینوبانی بریدونه کړي.
د افغانستان نه د ډیوی ریډیو خبریال حکمل روان سادات په دې حقله نو تفصیل صدا سیوای.
نن پنځم به ورځ د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو په ځنګړي توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په همدې مناسبت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ثبت شوي پیغام کې په مخالفو ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دې مبارکه میاشت کې د ویرې نه امنیو او بې ثباتیو له رامنځته کولو لاس واخلي. نوموړي د روژې میاشت ټولنیز یووالی، اسلامي ورورولګلي او ملي روحیه پیاوړي کوي او له همدې عمله بعد یو بل ته د ضرر سوالو دی بی اتفاقی ل رمزده که دو درده وشه. نموری وراندی وویل
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان
دایوائی هیله لرم چه طالبان او دی افغان حکمت نوری وسلوال دلی دی اسلام سپینچلی دین او نور و اسلامی ارزختونو تا پا احترام پا کولو سره دی روژه مبارک میاشت حرمت تا درنوی وکری او دی عبادت کون کلو پارا دی نا امنی او دی ویری دی رمزده که دو لامل و نگرزی. له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د جګړې د درېدو غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په مرکز کې جګړه پیل کړې. د رپورټونو له مخې تېره شپه وسلوالو طالبانو چې د عامو ولسي خلکو په استوګنځایو کې پټ شوي وو، تېره شپه یې د فراه په زندان او په امنیې قومندنۍ ډله ییز بریدونه کړي او دا جګړه تر سهاره روانه وه. خو دفاع وزارت د تېرې شپې د شوې جګړې په اړه خپره شوي رپورټونه رد کړل. دی وزارت ویان جنرال ردمنیش له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي په دریو موټر سایکل سپرو کسانو چې غوښتلی د فراه په مرکزي زندان ځنمرګي بریدونه وکړي هدف ته له رسېدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. همداراز نوموړي زیاته کړه تېره شپه د فراه ښار شمالي برخو درګي، بهبود، سیدآباد او لویدیځې برخې د باغي پل سیمونه په حکومتي ودانیو کوي ډزې کېدلې او دا مهال په همدې سیمو کې چنیز عملیات روان دي او تر ماښامه به د مخالفینو د موجودیت ګواښ له منځه یوړلی شي.
فقط یوازې درې موټر سایکل د غربي خوانه ښار ته راتلل چې په محبس باندې خپلې دا موټر سایکل وچاوي، هغه زندانیان چې جنایي سیاسي و نور دی دا هغه نه وباسي. اما د دوی په مقابل کې د مونږ قطعات چې په کوڅو کې او لارو کې کمین نیولی وو، خوشبختانه دا درې موټر سایکل د منځه لاړ، نه خلکو ته او نه هم د مونږ قواوو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
یاد دی وی چې پرون د چهارشنبه ورځ د هیواد په لویدیځ کې د ظفر کلی اردو کمانډان جنرال نور الله قادری له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویلی وو د طالبانو په هغو بریدونو کې چې د پاره ښار کې تر سره کړل پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 300 تنه وسلوال چې 4 تنه کمانډانان هم پکې شامل دي وژل شوي او همداراز 25 تنه افغان امنیتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دفاع وزارت ویان جنرال منیش پروژه میاش کی دی جګړې دی دریدو پاړه وای افغان امنیتی ځواکونه دی جګړې په مقابل کې جګړه کوي او که مخالفین له جګړې لاس واخلي دوی هم چمتو دي چې خپل جګړه په ټول افغانستان کې ودروي. طالبانو تر دې دمه د فراه د تیرې شپې د شوې جګړې او همدارس د روژې په میاش کې له جګړې دی لاس اخیستو په تړاو د جمهور رئیس اشرف غنی د پیغام په اړه څه نه دی ویلي. د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو څخه د روژې په میاش کې د جګړو د درېدو او د ناامنیو د نه رامنځته کېدو غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې تیر کال هم دې ته ورته غوښتنه شوې وه، خو هغه مهال بیا هم افغانستان د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو د ګڼ شمېر ځنمرګو بریدونو او وسلوالو جګړو شاهد و. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
ادم حل هم زود یو نړیوال راپور ولوري ته چې سویلی کوریا پلان لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ کې دون کې غونډه په ځای وساتي. پیانګ یانګ امریکا ته خبرداري ورکړ چې ممکن دوی په کې دون کې غونډه کې ګډون ونه کړي او د هغه وروسته کله چې امریکا ترې د اټومي وسلو د پروګرامونو درولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل یې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې مشر یو کې امانو وای په 2015 کال کې د ایران د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته دوی هغو ټولو اټومي ځایونو ته د ورتګ اجازه درلوده چې پکې د څارنې اړتیا وه. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په روان میاشت کې د تړون څخه ووت لدې خبرې سره موافق نه دی.
The deal's inspection provisions lack adequate mechanisms.
د دغه تړون د سارنې په برخه کې داسې مناسب میکانیزم نو موجود چې په ترس کې د دوکه او چل مخنیوي وشي او د شتون په حالت کې ورته سزا ورکړل شي.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دا خبره یو ځل بیا له امریکا غک سره د یو مرکې په ترڅ کې وکړه.
We entered the deal without knowing anything other than what our own intelligence had given.
موږ دغه تړون د لاسلیک کولو په وخت ایوازې په هغه سپویدلو چې د ایران د اټمی پروګرام په اړه زموږ خپل استخباراتو لمنګ سره شریک کړیو او د ملګرو ملتونو د اټمی اسار ادارې د تفتیش لپاره اړین معلومات نه درلودل.
دا ډول سرګندونی جدي خبري راپورته کولای شي په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس به د جمعې پر ورځ لسپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړي. ګوتيرس تر دې مخکې له ټرمپ څخه غوښتي و چې له ایران سره په اټومي تړون کې پاتې شي او هغه مهال یې ژور اندېښنه څرګنده کړې وه کله چې امریکا له دغه تړون څخه وتلې وه. د ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې پخوانی تفتیش کوونکی رابرټ کیلی وای له دې سره دا پوښتنې هم راپورته کیږي چې د شمالي کوریا سره د اټومي مسالې په اړه خبرو کې به امریکا څومره د ملګرو ملتونو د اټومي څار په ادارې باندې تکیه وکړي.
My guess is that John Bolton is not going to turn to the United Nations and the IAEA and say go do this job.
زه فکر کوم چې جان بولټن بعد شمالي کوریا د اټمی ستونزې په برخه کې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د اټمی سار ادارې ته مخ وانړوي چې دا ستونزه حل کړي. د بولټن د اوږدې مودې راسې ملګري ملتونه نخوخیږي او پاړه یې توندې سرګندونې هم کړي دي په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د اټمی سار اداره.
بولټن چې د ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال د سفیر په توګه دنده ترسره کړې یو ځل ویلي وو که په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر لس پوړه ختم شي نو بیا به هم کوم اغیز ونه لري. د سټاکهوم په نړیوال انسټیټیوټ کې رابرټ کیلی وای کچیرې امریکا نه غواړي چې د شمالي کوریا په معامله کې کومه نړیواله اداره شریکه کړي نو د امریکا په دفاعي او انرژي وزارتونو کې داسې ډلې شته چې د دغه کار لپاره یې وګماري. په هر صورت دا لا روښانه نه ده چې ټرمپ به بالاخره په دې اړه کومه وروستۍ پریکړه کوي. یوه اشاره تیره اونۍ هغه مهال شوې وه کله چې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي وویل که څه هم امریکا د ایران له تړون څخه وځي خو د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره دې د ایران له اټومي مرکزونو څخه خپلې څارنې ته دوام ورکړي.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی نه اورئ. د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک یو رپورټ جاری کړی چې په هغه رپورټ کې وایي د پاکستان قرض یو نوی اشاریه اته یا 91.8 بلین ډالر ته رسیدنی او حکومت داسې هیڅ پروګرام نه لري د کومې تر مخه چې د دغه قرض ادایګي ممکنه وي. د سیمینا د ډیوه رډیو خبریال احسان محمد خان پدې حق له یو رپورت را لګلې سره په مرتبه ګرځو.
د پاکستان د دولتي بانک د دغه تازه راپور تر مخه د هیواد لخوا غیستې شوې قرضې تر یو نوي اشاریه اته ارب ډالرو ته رسیدلې چې د دغه زیاتیدونکي قرضو کچه 50% ده. د راپور تر مخه په سلور کاله او نه میاشتو کې یو دیرش ارب ډالر قرضه زیاته شوې. راپورونه وایي ډیر زر ده چې د قرضو د واپسای دغه کچه تر 100 ارب ډالر ورسي او په داسې صورتحال کې پاکستان د مالیاتي بیړني حالت سره مخ کېده شي. د اقتصادي او معاشي چارو سړنکار پروفیسر منظور احمد وای دغه د قرضونو ډیره لوړه کچه ده او په داسې کې هیواد د یو شمیر چیلنجونو سره مخ کېدی شي نو ځکه په کار ده د خرڅونو په ځای بارنۍ نړۍ سره تجارتي موقع زیاتې کړي شي.
ضرور به په هغې معیشت ته به تکلیف وي او هغه به خپلې نورې خرچې راکموي او په دې کې به چې نو پیمنټ کوي روان بجټ کې خو کمې راوستې نشي نو د ترکه په بجټ کې به کمې راځي. ضرور به دې خبرو سره مخ کېږي دا هغې شرایط به مني بیا دا ټایم چې دی کې یو ذمهوار حکومت به نه وي او هغه به یو بوري سیټ اپ وي نو هغوی به څه داسې غټې فیصلې هم نشي کولی. خو موجود دي چې زمونږ کم بار ملکونو سره کم تجارت دی کم چې مونږ ایکسپورټس کوو هغه ایکسپورټس چې
مضبوطی
د انگریزی ورسپانی ایکسپریس ٹریبیون د یو راپور تر مخه د خزانی وزارت ټاکلې ده د مالیاتی کال په اخره کې د قرضونو د پاسه سود واپس کولو په لړ کې په بیړنۍ توګه نوي قرضونه ترلاسه کړي. خو سړنکار پروفیسر زکالت خان وای دغه د قرضونو بار دومره سیوا شوی چې اوس د اصل قرض په ځای جوړ شوی سود واپسی هم ګرانه شوی. د د په وینا د دې منفی اغیزې به په پرمختیایي پروژو لیده کیږي.
یعنی کوم قرضې چې مونږ اخلو په هغه قرضو باندې چې صرف مونږ هغه پرنسپل اماؤنټ خو نه په کومو قرضو باندې مونږ چې سود ادا کوو نو زمونږ د بجټ یو غټه حصہ چې کوم دی د 1300 کالو نه هغه د ډیټ سروسنګ ته ځي لګیا دی. دې مطلب دا دی چې څومره ډیټ سروسنګ زیاته حصہ ځي نو دومره به زمونږ د نورو ضرورتونو دپاره د ډیولپمنټ دپاره د هیلتھ دپاره د ایجوکیشن دپاره یا فار دیٹ میټر ایون د ډیفینس دپاره به کمی پیسې مونږ سره بچ کیږي. داسې صورت حال کی پر ڈیولپمنٹل کارونو باندھے نہ لگی یا آگے سر ادا اکانومی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہ جاتی گی بلکہ بغیر ترقیاتی اخراجات ہو کے آؤ لگی نو داغی ریئل برڈن ہوم پر اکانومی پر قوم باندھے سے واشی داغی منی برڈن ہوم سے واشی.
د راپور تر مخه اخیری سو کلونو څخه د قرضونو کچا نور هم په بره ختلې. ماهران وای د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپای قدر په مصنوعي لارا اوچت ساتل او بیا د روپای د قدر پریوتلو هم دغه د قرضونو په سر د سود کچا سیوا کړې. د عالمی مالیاتی ادارې IMF راپور سرګندوي په کال 2013 کې د صادراتو په مت کې په مجموعي توګه د پاکستان د قرضونو کچا 93.2% وه. خو خطردا سګنی کال جون کې دغه کچا 314 ته ورسی. سړنکاران وای په داسې صورتحال کې را روان وخت کې پاکستان په مالیاتی او اقتصادي توګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ کې دی شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان بلوچستان صوبې چمن ښار کې د باډي بلډینګ یا د تنسازۍ مقابلې شوې چې د پاکستان ټولو برخو نه ورته کلاړیان راغلي. خو د افغانستان د باډي بلډینګ اسوسییشن یا د تنسازۍ چې کوم موسسه ده د هغې لخوا لوبغاړي د امنیتي حالاتو له سببه پاکستان ته را پرې نه ښودل شول. د سیمینا نعمت الله سرحدي په دې هکله یو رپورټ رالیږلې، سره پام ورته راګرځو.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان د تنسازۍ د سیالۍ د پاره راتلونکي د افغانستان لوډله پاکستانی چارواکو نه را پریښول او د سکیورټي د خدشاتو بهانه وکړل. دا خبره د دغه سیالۍ اورګنایزر نور محمد نورو ویډیو ریډیو او ټي وي ته وکړل. نو مو ویډیو وویل په دغه سیالۍ کې به د ایالت د نورو برخو سره سره د افغانستان کندهار لوډله هم راتلل او د تنسازۍ مقابله به کولې خو نه راغله. خو د ایالت پر سطح باندې دغه لوبې دوی ترسره کړې.
پاسپورټ کې دغه مخنیوي نه وسی باید درچا مین سره راسي د دې که ذاتی خپل ار معاملات یا خو خته خیر کې او زمر سپورتس مینان دغه خواهش دي چې باید موږ د غوسره په شو کو جنگیږو او غوسمر سره په شو کو جنگیږي. موږ د شاله لپاره ډیره سخت تیاری نیولې ده. موږ سره پاکستان حکومت سره خواهش دي زمر سره پر تمام کې
په دغه لوب کې د افغانستان د لوبډلې د نه را پر شوولو هیلت دلته پر پله د سرجی ملیشا ځواکونو سمیز مشر لیپټیننت کرنل نجیب مشتاق څخه وپشتل. نو هغه وویل پر لوړه سطح باندې د دغه لوډلې ته دلته دراتلو اجازه نه و ځکه چې دوی دغه د افغانستان لوډله دلته نه را پریښول. خو د ایالت پر سطح باندې د تنسازۍ مقابلې وسولې چې په دغه کې برخه اخیستونکو د حکومت د مرستې د نشتوالي ګیله کول چې حکومت د دغه لوبې سرپرستی نه کوي.
موږ د لې په داسې مکې ډېر ښه بالډي بلډران لرو. اول زه په خپل یم چې مستر بلوچستان راغلی یم او بیا اوس مستر شاه د پاره تیاری کوم. ما د حکومت سره د درخواست دی د اپیل دي چې زموږ سره د مرسته وکړي. که چېرې زموږ سره د حکومت خو مرسته وشي ان شاء الله نو موږ د سپورت په حواله باندې د هر سپورت د هر شوبې سره موږ ډېر ښه پلیران لرو
او موږ به خپل مهنت سره د لې خپل ځان دغه کړی دي مهنت مکشلې دي او موږ به خپل پیسو زموږ سره د حکومت وخت شت هو نسته. موږ سره کوم ملګری را سره و او عبدالله خان او داسې د بلوچستان پر سطح باندې نور خلک هم سره سره و. موږ سره د لې پر ټس کوي او د لې زموږ سره پوزنګونه مو کنه.
په چمن کې هر کال د تنسازۍ دغه مقابله کیږي چې په کې د ایالت د نورو برخو سره سره د افغانستان لوبډله هم دلته راځي. خو سږ کال پاکستانی چارواکو دغه ډله را پرې نه شول. خو پر مقامي سطح باندې د فوټبال، کرکټ، کراټې سره سره د نورو لوبو لوبغاړي اکثره په پټ د پولي یو غاړي او بلې غاړي ته تګ او راتګ کوي او په خپل میاس کې په سیالیو کې ګډون کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن.